द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مې شګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا د بیپا سره نه خبرې خبرونه ده نن د نه هیروز کال 2023 د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده وایس اف امریکا د بیپا په دې نن ساته خبرې خبرونه کې د تنظیم او جلیل حق کلی وایم او اول ستاسو په راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو تا پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په داسې حال کې د چیف الیکشن کمشنر په ضد د ریفرنس دایرولو اعلان کړی چې الیکشن کمیشن باید اپریل د 19 نیټې څخه د تحریک انصاف په ضد د بهرني فنډونو مقدمه د هرې ورځې په بنیاد پیل کوي. د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د قهرجنو مظاهرچیانو د لاسه د مذهب د سپکاوي په الزام د یو سریلنکن شهري د وژل کېدو په مقدمه کې د پاکستان یو عدالت د ګولیو د شنبې په ورځ شپږو کسانو ته د مرګ او ګڼ شمېر نورو کسانو ته د قید سزاګانې اورولې. د اوکرين په غټ کې چارواکو ویلي د دوشنبي اګل پورس په لویس ښار په غندې کې بریدونه وشول چې په ترڅ کې لک تر لګه وو کسانو وژل شول. په ټکي تاسو اوریدل او وخت شه د خبرونو تفصیل تا پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په داسې حال کې د چیف الیکشن کمشنر په ضد د ریفرنس دایرولو اعلان کړی چې الیکشن کمیشن به د اپریل د 19 نیټې نه د تحریک انصاف په ضد د بهرني فنډونو مقدمه د هرې ورځې په بنیاد پیل کوي. د اسلام آباد های کورټ د فیصلې تر مخه د وو کالو راهسې د ځنډ احکار د دغه مقدمې اورېدنه به الیکشن کمیشن په دې ورځو کې ترسره کوي. په بنګال کې د مطبوعاتي غړو سره خبرو کې عمران خان ویلي الیکشن کمیشن په وخت حلقه بندي نه کولو لامل په هیواد کې وختي ټاکنې ځنډیدلې. بل پلوتا د مسلم لیگ نوال دلی ویاندی مریم اورنگزیب د عمران خان د ډخه د الیکشن کمیشن په ضد بیان د هغه د دغه مقدمې څخه د بچ کولې وهڅه ګرځولې. د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د قهرجنو مظاهرچیانو د لاسه د مذهب د سپکاوي په الزام د سریلنکا یو شهري د وژل کېدو په مقدمه کې د پاکستان یو عدالت د ګولیا دوشنبې په ورځ شپږو کسانو ته د مرګ او ګڼ شمېر نورو کسانو ته د قید سزاګانې اورولې. سریلنکن وګړي پریاناتا کومارا د سیالکوټ په یو کارخانه کې منیجر وو او تیر کال د دسمبر په میاشت کې راپارېدلو مظاهرچیانو د مذهب د سپکاوي په الزام وژلو او مړی یې وسوځولو. د ایف پی خبري ادارې د رپورټ تر مخه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سیالکوټ پیښه پاکستان لپاره د شرم ورځ وبلله. حکومتي وکیلانو د ګولیا دوشنبې پر ورځ ویل د پریاناتا کومارا د وژل کېدو په اړه مقدمه کې پټولو یو کم نوی کسانو کې اته اتیا کسانو ته سزاګانې اورول شوې. د حکومتي وکیلانو تر مخه شپږو کسانو ته د مرګ، نهو کسانو ته د عمر قید او نورو کسانو د دوو کلونو نه تر پنځو کلونو پورې د قید سزاګانې اورول شوې. مشر حکومتي وکیل عبدالرؤف وټو ایف پی ته ویلي مقدمې د فیصلې نه مطمئنه دي. د ایف پی تر مخه پولیس ویلي وو چې د هغه د وژل کېدو نه وړاندې په پریاناتا کومارا الزام لګول شوی وو چې هغه یو مذهبي پوسټر شلولی او د خځلې په ټوکرۍ کې غورځولې وو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د خبر اعلانو پاړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ډلې د فعالانو پر رویه تشویش څرګند کړی دی. په اسمبلی کې په دې موضوع بحث په داسې حال کې شوی چې د پی ټی آی پلویانو په اسلام آباد کې د خبریال حامد میر کور مخې ته احتجاج کړی دی. خواجه آصف د حامد میر د کور مخې ته د مظاهرې غندنه کړې او ویل دي چې د آزادو اوازونو د خاموشه کولو مطلب هیواد خارجنګي طرف ته بوتلل دي. حامد میر په ټویټر ویل دي د پاکستان تحریک انصاف غړو د کور مخامخ احتجاج کړی دی او د دې په ضد نارې وهلې دي. په افغانستان کې طالبانو د بیا واکمنېدو نه سمدستي پس او بیا د تیر کال تر اخره پورې د پاکستان او افغانستان دورکې د تجارت اغېزمن شوی وو او د تاجرانو تر مخه یو وخت داسې هم وو چې په ګرد روس کې به د پاکستان لړخه د تجارتي توکو اویا یا اتیا ګاډي تورخم د لارې افغانستان ته تلل. د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت د کمېدو له امله تاجرانو ویلي دوی په مالي توګه ډېر زیانمن شوي دي. پاکستان د خپل اړخ اعلان کړی وو چې افغانستان سره به د نړیوال تجارتي قانون له مخه په امریکایي ډالرو کې د بانک په ذریعه کاروبار کولی شي. بلخوا د طالبانو دوباره د اختیار ترلاسه کولو نه پس د افغانستان اقتصاد د نړیوال بندیزونو له وجې د بدحالۍ ښکار شوی وو او په کابل کې د بانکونو نظام په ټپه ودرېدو چې له وجې پاکستاني تاجران نشو کولی چې د خپل کاروبار په غرض افغانستان ته امریکایي ډالر منتقل کړي. د اوکرين په غټ کې چارواکو ویلي د دوشنبې اګل پورس په لویف ښار په غندې کې بریدونه وشول چې په ترڅ کې لک تر لګه وو کسانو وژل شول. چې د روس د یرغل له تر ټولو ناوړه تاوتریخوالي څخه چې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوی وو تښتېدلی وو. د لویف سیمه ایز ګورنر ویلي دې توغندي پوځي ودانۍ په نښه کړل او یو د موټر د ټیرونو په دوکان ولګېدو. د هېواد په بل ځای کې د جګړې له سیمو څخه د ملکي وګړو د ایستلو هڅې د دوشنبې په ورځ د پرله پسې 2 ورځې لپاره ودرول شوې. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکي په روس تور لګولی چې په خارکیف کې د استوګنې په سیمو په بریدونو سره په قصدن ترهګرۍ کې لاس لري.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په خوانی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په داسې حال کې د چیف الیکشن کمشنر په ضد د ریفرنس دایرولو اعلان کړی چې الیکشن کمیشن به د اپریل د 19 نیټې څخه د تحریک انصاف په ضد د بهرني فنډونو مقدمه د هر ورځې په بنیاد پیل کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریوه خبریاله رابعه پیر راکوي.
پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن نه اهل ګرځولې او ویلي د چیف الیکشن کمیشنر پر ضد به ریفرنس دایروي. په بنګالا کې د مطبوعاتي غړو سره خبرو کې عمران خان ویلي الیکشن کمیشن پر وخت حلقه بندي نه کولو له امله په هیواد کې وختي ټاکنې ځنډېدلې دي. د عمران خان سره ځانګړي لیدنې وروسته یو جرنالیسټ عمر جټ خپل ټویټ کې ویلي عمران خان ورته ویلي چیف الیکشن کمشنر پر ټاکنې د حکومت او مخالفو ګوندونو د ډیډ لاک وروسته د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا نوم اسټابلیشمنت وړاندې کړی وو. عمران خان دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف پر ضد د بهر ملکی فنډونو د مقدمې اوریدنه د نن یعنی د اپریل د 19 نیټې څخه د هرې ورځې په بنیاد پیل کوي. د مسلم لیگ نواز ڈلی یاندا مریم اورنگزیب وائی
کمیشن کے خلاف ریفرنس اس لیے لا رہے ہیں کہ 8 سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس.
عمران خان د چیف الیکشن کمشنر په ضد ریفرنس په دې راوړل غواړي چې د اته کلو راهیسې د ځنشکار بهرني فنډونو پریکړه په دیر فرزو کې راتلونکې ده. دوی زیاته کړې د عمران خان دغه بیانونو مقصد د دوی د حکومت کارکردګي او نااهلي پټول دي. د خیرات په نوم بهرني هیوادونو کې اوسېدونکي پاکستانیان لوټل سوي دي. مریم اورنګزیب ویلي پخوانی وزیر اعظم د دغه رنګه ګامونو څخه په هیواد کې اړې ګړې خورول غواړي. د رواني میاشتې 5/14 نیټه اسلام آباد هاي کورټ الیکشن کمیشن ته هدایت کړی وو تحریک انصاف ته بهرني فنډینګ کیس په دیر فرزو کې تر سره کړی سي او د رواني میاشتې په 15 نیټه الیکشن کمیشن د دغه قضایي ورځنۍ اوریدنه د اپریل د 19 نیټې څخه پیل کولو اعلان کړی وو. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په کراچي کې د جلسې په محل اندیشنا سرګنده کړې وه چې د پی ټی آی د بهرني فنډونو د مقدمې د لارې د هغه د سیاست څخه د ایستلو د پاره سازش روان دي. دوی غوښتنه کړې وه چې د ټولو سیاسي ډلو د بهرني فنډینګ مقدمې دي پر یو ځای راوړل سي. د الیکشن کمیشن د پلټونکو کمیټې لخوا د جنوري په 14 نیټه مخې ته راتلونکي رپورت سرګندوي چې پی ټی آی د بهرني وګړو او د کمپنیو څخه فنډونه ترلاسه کړي او دغه فنډونه او په لسکونو بانک اکاونټ یې پټ ساتلي وو. د رپورت تر مخه پی ټی آی د مالی کال 2009 او 10 او بیا مالی کال 2012-13 ترمنځ 312 میلیونه روپو کمښت شوډلې وو. د پی ټی آی د بهرني فنډینګ مقدمه د کال 2014 د نومبر د 14 نیټې راهیسې د پلټونو لاندې ده. دا مقدمه د پی ټی آی یو منحرف غړي اکبر اس بابر ترچ کړی و. نوموړي په دغه غوند د پاکستان دننه او د بهر څخه په مالی برستو کې د سختو بې قاعدګۍ تورونه لګولي وو. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا وایس اف امریکا د ریډیو دی. د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د قهرجنو مظاهرچیانو دلاسه د مسد سپکاوی په الزام د سریلانکا د یو شهري د وژل کېدو په مقدمه کې د پاکستان یو عدالت د ګولۍ د شنبه په ورځ شپږو کسانو ته د مرګ او ګڼ شمېر نورو کسانو ته د قید سزاګانې اورولې. په دې اړه د دیوا همکار اشفاق مومن په اسلام آباد کې د دیوا خبريالې رابیا پیر نه نور حال اغستي او دې ته تاسو پام راګرځو.
لاهور د تراګری د مخنیوي عدالت د تیر کال د دسمبر 15 منېټا کم د سریلانکن وګړي وو پریانکا کومارا هغوی د وژنې نن مقدمه اسپای تور سواله او په دې اړه باندې پریکړه وسوه. شپږ کسانو ته د مرګ سزا اورول سوې ده، نه کسانو ته د عمر بند سزا اورول سوې ده او په ټول چې دی هغه نه اتیا کسان دي چې هغوی ته سزاګانې اورول سوې دي. په دغه کې دا نور کسان چې دی هغوی ته دوه دوه کلو سزا او د جرمانې سزا اورول سوې ده. یو کس داسې دی چې هغه خوشی کړی سوې دي، هغه په ضد باندې ثبوتونه نه وو، او یو کس ته د پنځه کلو سزا اورول سوې ده. دغه بزته ته وایم پاکستان کې تیر کال د دسمبر 15 منېټه باندې پیښه په سیلکوټ کې مخې ته راغلې وه، او بیا د دې په زیات باندې ډېر زیات نړیواله کچه باندې د ډېر زیات غندنه سوې وه. او په خواني وزیر اعظم عمران خان چې وه هغه بیا د دې خپل نوټس اخستی او د سخت سزا ورکولو خبره کړې وه. نو دغه سزا چې دی هغه نن واورول سوله، او د ګجرانواله کې دغه اوریدنه کېده د خوبیا په لاهور تر بدل کړې سو. 13 میاشت یعنی د مارچ په میاشت کې په څورلسم نیټه باندې شروع کړې سو دغه، او یو میاشت شاوخوا ورځې دي څلور ورځې داغه پس دغه اوریدنه سرته ورسېده او دغه سزاګانې واورول.
رابیا د سریلانکا د سفارت لخوا په دغه پریکړه باندې
مخکنه درغلې حکم د دغه چې د پټولنی سرسنی باندې د ډیر استای تر مخ خلکو ته خپل پر مخ باندې سزاګانی ورکوي، او د اسلام کم د دغه مخ وځي وختونه کې ډیر زیات دغه رنګ پیښ په پاکستان کې ولې چې څه په ډیر لوش پیښو کې سزاګانی ورکړي سي خلک دغه استای او وایي چې پکار دی په راتلونکي وخت کې مدارنګ پریکړو سي. او دا هم ویل کی چې کم دادا جرمانی پیسې چې به وي هغه به د پریانکا قربانی ته ورکول کی جوړ رسول کی.
ډیر مننه تاسو را به پیر د اسلام آباد نه دغه تفصیل راکولو.
ډیر مننه په مخه مو شي.
مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د شمیرنې اداره بیورو آف سټیټیسټکس وایي ملکی برآمداتو او درآمداتو ترمنځ فرق 15 ډالر ته زیات شوی، او د پاکستان تجارتي د مجموعي قومي آمدن 12% ته رسیدلې. خو د دې ترڅنګ د پاکستان برآمدات په تیرو 9 میاشتو کې 12% زیات شوی، او په مارچ کې برآمداتو کې د 3% نه زیات کمی راغلی دی. اقتصاد پوهان د تجارتي خساره زیاتوالي د ملکی اقتصاد لپاره بنیادی خطر ګڼي او د پاکستان لپاره بل لار نشته چې په درامداتو قابو بیا عمومي او دا چې په راتلونکو وخت کې به هم د مالیاتي ادارو څخه په پور غستو باندې مجبور وي. نو تفصیل د دې خبريال ریل سین پر ریپورت کې وره
د پاکستان د شمیرنه اداره وایي تجارتي خساره د قامي مدني 12% ته زیاته شوه او د مارچ په میاشت کې تجارتي خساره 3.64 ډالر تر رسیدلې. د دې ترڅنګ د شمیرنه اداره وایي پاکستانی برآمدات په 13 میاشتو کې 19.6% زیات شوه خو د مارچ په میاشت کې په دې کې 1.83% کمی راغلی دی. د اقتصاد ماهر او خبريال مهتاب حیدر وی وی ډیو ته وایي د تیر کال په نسبت تجارتی خساره 15 ارب ڈالر زیاته ده.
15 بلین ڈالرز کا اضافه ہو چکا ہے اور یہ پاکستان جیسے ملک کے
دیوائی پدی کی 15 ارب ڈالر زیات والے راغلی دی او بیا د پاکستان پشان هیواد چرته چې د ډالرو کمی دی او د دې هیواد غټه اقتصادي ستونزه دا ده چې مونږ په تجارتي خساره کنټرول ساتلو کې ناکام یو. یو وجہ دا هم ده چې په نړیوال مارکیټ کې قیمتونه زیات دي او د هغې اثر په درآمدی بل پریوزی. خو پاکستان یو زری ملک دی او په ملکی درآمداتو کې خوراکي شیان هم شامل دي او ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ زری پیداوار ته وده ورکړو او د غیر ضروري شیانو درآمد هم کنټرول کړو او دا سی نوی نو دا دل هم مونږه د ایم اف نه پور اخلو او بیا به هم د پور د پاره مالیاتی ادارو ته ځو. د شمیرنه اداره وایي په روان مالی کال نه میاشتو کې تجارتي خساره 15.25 ارب ڈالر تر رسیدلې. اداره وایي تیر کال 2021 هم په دې موده کې تجارتي خساره 40.8 ارب ڈالر وا چې د پاکستان په بهرني اکاونټ باندې فشار زیات کړی دی. اداره وایي په مجموعي توګه د پاکستان درآمدات په نه میاشتو کې یو کم 15% زیات شوی خو بل لور ته د شمیرنه اداره وایي په 13 میاشتو کې پاکستانی برآمدات 19.8% زیات شوي او دا د تیر کال 13 ارب ڈالر نه 3 ارب ڈالر ته رسیدلي خو 13 میاشت په مارچ کې په دې کې 1.83% کمی راغلی. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق بي وي ډیو ته وایي د برآمداتو او درآمداتو ترمنځ فرق ډیر زیات دی. دوی وایي د وړاندې نه د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 10 ارب ڈالر تر راکوزه شوي او درآمدي زیات بل نه یوازې مجموعي اقتصاد ته نقصان رسوي بلکې پاکستانی روپے د فشار سره مخ کیږي. په سوشل میډیا هم د پاکستان مخ په زیاتی تجارتی خساره ته خبرګون خودل شوی. ډاکټر قیصر بنگالی د ټوئیټر د لاري ویلي سریلانکا هم داسې قسمه صورتحال سره مخ ده کوم ته چې پاکستان هم نږدې شوی. دوی وایي باید چې حکومت د دې لپاره ګامونه پورته کړي غیر ترپیاتی او غیر جنگي دفاعي خرڅونه راکم کړي او په غیر ضروري درآمدي شیانو بندیز ولګوي. د شمیرنه اداره په خپل ریپورت کې وایي یوازې د تیلو او خوراکي شیانو درآمدي بل 15% زیات شوی او دا د تیر مالی کال 14 ارب ڈالر نه 21 ارب ڈالر ته رسیدلې. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
کارډی ریډیو دی. په بلوچستان کې د کویلې په یو کان د افغان کډوال وژل شوې دي. بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې د مزدورانو د مرګ پیښې ډېرې زیاتې دي او هر کال تر سلو زیات مزدوران وژل کیږي. تفصیلي ریپورت د بلوچستان نه د دیو خبريالو مې سم سور ناورو.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 2.5 کیلومتره په واټن باندې په دوکې کې رامنځته شوله. سیمیز مرستیال کمشنر وویل چې د کویلی په کان کې مزدوران په کار باندې بوختو چې د برېښنا د کرنټ له سبب څخه دوه مزدوران ځای پر ځای ووژل سو. دوی بیا راوکشل سرکاري روغتون ته یوړل چې پیژنګلوی د لالی او د فضل محمد په نامه باندې وسپله. دوی دواړه د افغانستان اوسیدونکي دي چې دلته د کډوالۍ ژوند کوي. په سرکاري روغتون کې د دوی ازموینې وسپې چې بیا وروسته مړي و خپلوانو ته په لاس ورکړل. په بلوچستان کې د کویلې د مزدورکار خلکو سازمان وی چې د کویلې تر ټولو زیات پیښې په دوکې کې رامنځته کړي. د دوی په خبره چې تر ټولو مهم سبب یې دا دی چې دالته په ډیر زیات شمیر باندې افغان کډوال د کویلې په کانو کې کار کوي. د دوی د پښتني څوک نسته. له پیښې وروسته بس یوازې مړي وخپلوانو ته په لاس ورکړي. د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان مشر لالا سلطان په دې باب ویایي.
ورکر بس دغه سی به پښتني به چیکینګ اسی فاران وخته کی او دا هغه باندې چې کی افغان وفات مس په یو مینس کې د حاضرې رجستر مس مینس ریسپیکټ هم پدې کی د لا پروايي سکار او دا وجد چې هر کار د مړو تعداد زیاتی په پاکستان کې هم په بلوچستان کې هم.
د کویلې د مزدورکار خلکو سازمان دا خبره هم کوي چې د پاکستان په نورو برخو کې د کویلې مزدوران چې دننه په کان کې مړ سي لاغو سر 15 لکه مالی مرسته کوي. په بلوچستان کې دغه مالی مرسته یوازې 2 لکه ده. خو افغان کډوالو سره دغه مالی مرسته نه کوي چې دوی قانوني اسناد نه لري. د کویلې په کانو کې نه یوازې افغان کډوال بلکې د دوی زیات شمیر ماشومان هم د کویلې په کانو کې کار کوي.
هغه منځونه چې د حادثه بعد سلکی دا غلط دي. باید دا دې حادثه د مخه سیل کی دا سه بعد سیل کېدل مطلب دا چې دوباره پر دې باندې خرچه اخستل او ما خلاصول دي. د دې لپاره مول بار بار پر دې باندې احتجاج کړی دي او بیا پر دې باندې خپل احتجاج مول روان ساتو چې د کم مایز آمدن د میاشتې په کورلو دي هغه دغه د ټیلی رسی هم سمانسي اخستل.
حکومت وی چې دوی دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوې قانون منځور کړی دی او چې په کوم قانون کې دغه ډول پیښې رامنځته شي هغه وتړي. دوی جرمانه کوي هم. د مزدورکار خلکو سازمان وی چې په بلوچستان کې هر کال تر سل زیات مزدوران په دغه ډول پیښو کې مري او دغه ډول د پاکستان په کچه باندې د کویلې په قانون کې د مزدورانو شمیر تر 300 پورې دی. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. افغانستان کې د طالبانو دوباره واک ترلاسه کولو نه پس د تیرو دوه دریو میاشتو راهسي تورخم د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړخیله تجارت کې اضافه راغلی او تاجران هیله مندي چې راتلونکو وختونو کې به په دې کې نور هم خبرې راشي. په دې موضوع نور حال د دې خبريال ابراهيم شنواري نورو.
په تورخم کې موجود ځای تاجران او د کسٹم کلیرګي جنټانو د دغه خبرې پخلای کړي چې اوس د سمودي رئیس تورخم د لارې افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت تقریبا دو چنده اضافه شوی او ورسره دوی تر اړخو مشکلاتو لري کولو په اړه په حکومتي کچه ګامونه پورته کولو لوجه اوس د هغوی کاروبار کې اسانی راغلي. ځای تاجر او کسٹم کلیرګي جن مجيب الله شنواره یي چې د هغوی په کاروبار کې اوس ورس پورس خواله راځي او هغه یې لمن دي چې نور به هم اضافه شي.
ورته شروع کړو نو اره ورسره کوم نه د پدې دومره وخت دی چې کاروبار به پدې دی کبان دي پکې
د ځای تاجرانو په وینا د مهال د پاکستان له اړخه افغانستان ته د خوراکي موادو ترڅنګ سیمټ سره د نورو تعمیراتي شیانو جامع پیزار او نور د امروزه استعمال شیان وړي شي د دوی په وینا د طالبانو دوباره په واکې راتو په پرتله کله چې د پاکستان صادراتو کچه فقط د اتیا سل گاډو تر غورځېدلې و اوس د ورځې په کچه 2.5 او حتی تر 300 پورې ډګ گاډي افغانستان ته ځي ورسره د افغانستان له اړخه د کویلي او سوبسټون امپورټ یا واردات هم اضافه شوي او په دغه اړه تر هم کې موجود د کویلي یو ځوان امپورټر مصور شنواری وایس اف امریکا دیبته داسي اوویل
کار هو ډیر شو کار داسې چې خلک ډېر وته کنه نو ځکه کم ګاډي خلک سره چې کنه باقي خو نور اوروان کار چې ده کنه لري خوشاله ده ګاډي ډېر کې چې تقریبا نه نیمه دوه میاشتې مخکې چې کوم ګاډي و درې میاشتې مخکې یو په نسبت باندې یو په دوه خوشاله ده کنه کنه ام چې کوم ګاډي دا ګاډي ما یې بل وروګه چې سکینر کې چې ځان ته ټول راوي اما چې دا ګاډي شوکانې په ویلا دا چې دي نه تقریبا د 209 ساعت 300 درمیا کې 250 240 پس دا ګاډي راوي بیا ورسې کنه مخکې چې ده کنه دا تقریبا 100
پاکستانی تاجران یې چې د اوړي شروع کې دوه سره به د افغانستان له اړخه د تازه میوه او تازه سبزیو امپورټ هم اضافه شي چې له وجې به د دوی کاروبار نور هم ګټور شي افغانستان سره په دوه اړخیزه تجارت کې راغلي د دغه زیاتوالي په خلای په تور هم کې موجود د کسټم چارواکو هم کړي او هغه یې چې حکومت هله مند چې دغه کاروبار له نور هم وده ورکړي ابراهیم شنواری وایس اف امریکا دیوا خیبر
د وی او ای دی واخ پروانه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی اوس وخت شوه دی د ویداري چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي
د افغان طالبانو د تیر شپږو میاشتو راسي د سیکنډري سکول د ستی د جینکو په تعلیم د بندیز لګولو فیصله د دوی د خپل کړي لوز نه سرغړونه ده او په ګرد افغانستان کې په زرګونو جنکې دلګيري کړي دي څوک چې په 23 مارچ خپل سکولونو ته لاړي خو سکولونو ته تالي لګېدلې وي د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې تعلیم یو بشري حق دی او امریکا په دې لړ کې د افغان طالبانو د خپل لوز نه پرستو کېدو دوی ملامت کوي خاغلی انټونی بلینکن زیاته کا چې د جنکو د تعلیم په معاملې کې امریکا افغان جنکو او د دوی کورونو سره ولاړه ده د افغان زنانه او جنکو د معاملو او د بشري حقوقو د پاره د امریکای خصوصي زنانه استاذي رینا عامري د جنکو په تعلیم د افغان طالبانو د بندیز فیصله افغان کورونو لتیر ورکول بللې ده دی ویلې دي چې د جنکو د تعلیم نه انکار سم مناسبه خبره نه ده او د افغان اولس د رائے خیال د پختلو نه پس معلومه شوې ده چې د افغان اولس لوی شمیر خلک د خپل جنکو د تعلیم په حق کې دي د کال 2021 په اگست کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس د نانو ته د جنسي مساواتو او د لباس ناشته پاستي او د سفر په معاملو کې د نوو نوو بندیزونو مسلې پیښې دي افغان ټلویزیون چینلونه د زنانو د معاملو په حق له د سقسمه نشریاتو نه منې کړې شوې دي د زنانو د حقونو په زرګونو مرستيالان یا مرستيالانی یا خونی ولې شوې دي یا غیب کړې شوې دي د جنکو د سیکنډري سطحې په تعلیم د بندیز لګولو د افغان طالبانو د فیصلې په عالمی سطح هم ډېره غندنه روانه ده د اسلامي ملګرتیا تنظیم هم د افغان طالبانو په دې فیصله نه خوښی ښکارا کړی ده د مارچ په 23 تاریخ د کینیډي فرانس ایتلی ناروې برتانیې او د امریکای د خارجه چارو وزیرانو او د یورپی یونین د اعلی نماینده په یو شریک بیان کې د افغان طالبانو د فیصلې غندنه شوې ده دوی خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې افغان طالبان د سم دستي د خپل دی فیصلې نه تیر شي د کمی چې وډیر نه خوخي نتیجې را برسیره کیږي که افغان طالبانو خپل دا فیصله واپس وانخستان نو دا به د افغانستان اولسي تړون او اقتصادي پرمختګ تلوي نقصان ورسي د قومونو په برادرۍ کې د قدر وړ د مقام د حاصلولو د افغانستان خواهش به هم تعالی ترغکی او د خارج نه د افغانانو بیر تخپل وطن ته دراتلو لار به بند کی دین علاوه د افغان طالبانو دا فیصله به د ملک دننه او بهر نه د طالبانو د سیاسي مرستې امکانات هم ختم کی شریک بیان په دې الفاظو ختم کړي شوی دی چې هر افغان استوګن ک الک دی او ک جینې نر دی او ک خدا د تعلیم په لړ کې په ګرد افغانستان کې یو مساوي حقوق لري
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.